アバサテラジオ。
السلام علیکم سهار مو بخیر ز صفی الله ستانگزیم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته رابولم نن د سمبولې ولسمه د سپتمبر اتمه د دغه سهارنۍ خبری مجله د قادر جلالو په تخنیکی همکارۍ خبریږي وړاندې اوري چې په پام کې د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د یک شمې پورس په نوې ډیلی کې جوړه شي او د جرمنی او روسی او بیلاروس په پلانچوي پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو پوځیانو د شمیر په اړه شک څرګند کړی او فرانسوي روسیا د نړیوالو د ویرولو له ستراتیژۍ کار اخلي نور مهم مطالب هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه خبرونه سره ټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څېړنې بهیر پای ته رسېدلی په جاوزجان کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو اوه کسان وژل شوي دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یوه لاره ده خو د هیله څرګنده کړه چې دې کار ته اړتیا پیښه نه شي بشپړ خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څېړنې بهیر پای ته رسېدلی دی د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د رای ورکولو په سلو کې د شپږ نوي مرکزونو د څېړنې بهیر پای ته رسېدلی امام محمد وریماچ ازادي راډیو ته وویل د هیواد درې دېرش ولسوالۍ د ناامنیو له کبله له دې بهیر لیرې پاتې دي خو هڅه کیږي چې دغه دلته هم مرکزونه پرانیستل شي
هڅې روانې دي قومي مشرانو سره او محلي چارواکو سره کمیسیون به خبره بوخده او هڅه مو ده ترڅو کولای شو په دغه ساحو کې هم ځان ورسو او هغه مراکز چې پاتې دي ارزیابي وشي
ښاغلي وریماچو نو ویل چې دا ولسوالۍ په کوم ولایتونو کې دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو د مرکزونو د ارزیابۍ او انډول کولو چارې د زمري ریاست په شپاړسمه پیل کړې وي په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو اوه کسان وژل شوي دي د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته وویل د داعش او طالبانو د قمندانانو قاری ضیا او قاری حکمت وسلوال وړمورس د قوشتېپې ولسوالۍ په چارسای شور سیمه کې د اوشر او زکات د ویش پر سر سره نو اون ختل او د دواړو خو وته نمړه او شپږ نور ټپیان شول غلی ترکستاني وای جګړه اوس ختمه شوی خو د دواړو ډلو وسلوال د نورون ختل لپاره تیارای نیسی
سفارایو
تایید قوت کرای تهدید دی وای اوسمال دوړه خو د خپل قوت په یوځای کولو او د لیکو په پیوړی کولو لګیا دی او نوی کسان ګماري خای چې سبا یا بل سبا جګړه بیا پیل شي قوشتی پاو در زبد جوزجان لرنا امن ولسوالیو څخه دي چې د سیمې زو چارواکو په خبره د داعش او طالبانو وسلوال پکې فعال دي د میدان وردګ ولایت پولیس وایي په تیرو څو میاشتو کې لسلو زیات طالبان په پوځي عملیاتو کې وژل دي د میدان وردګ د امنیه قمندانې ویاند نقیب الله امینی ازادي راډیو ته ویل په وژل شوی طالبانو کې یو شمېر قمندانان او جکپوري غړي شامل دي
تقریبا در حدود 6 ماه گذشته 108 نفر از مخالفین
نوای پتیرو نگدیش بگو میاشتو کې اوسله اته د حکومت زد وسلوال مخالفین په کمینونو او هوایی حملو کې وژل شوی دي خغلی امینی زیاته کړه وسلوالو طالبانو ته د تلفات په نرخ سید آباد جغتو او د امیرداد ولسوالیو کې اوختی امینی یادونه وکړه په ورسته هوایی حمله کې د چهارشنبه پورس په مازیګر محل په نرخ ولسوالی کې د طالبانو یو قمندان له درې نورو وسلوالو سره ووژل شو او څلور نور سخت ټپیان شول وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي ورسو د نړۍ خبرونو ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یوه لاره ده خو د هیله څرګنده کړه چې دې کار ته اړتیا پیښه نه شي ټرمپ په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې وویل پوځي اقدام په قطعي ډول یوه لاره ده او زیاته کړه چې زه غوره ګڼم په پوځي اقدام ته اړ نه شو ترامپ ویل که د شمالي کوریا پر ضد له پوځي اقداماتو څخه کار واخیستل شي دا به د دې هیواد لپاره یو ډیر خواشینوونکی حالت وی شمالی کوریا تیره اونۍ اعلان وکړ چې یو هایدروجنی بم بریالی توګه ازمویلی دی او ویلی دی دغه بم د داس یو بالستیک میزایل په سر کې د ځای پر ځای کولو ورتیا لري چې متحد ایالات وشتل شي. لدی آزموینې وروسته واشنگتن د ملګرو ملتونو لخوا پر پیونګ یانګ د نویو بندیزونو د رړۍ غوښتنه وکړه. پرون لدی مخکې روسیا او جاپان ویل دوی په دې برخه کې چې شمالي کوریا د سیمې سولې او ثبات ته ګواښ کوي موافقه کړي، خو لدی سره سره داسې نښې نښانې نه لیدل کېږي چې ماسکو به پر پیونګ یانګ د ملګرو ملتونو لخوا د نویو بندیزونو د لګولو د طرحې په وړاندې د مخالفت له دریز واوړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د کارابین سمندرګي په شاوخوا کې د پروتو هیوادونو 200,000 وګړي د ایرما په نوم سمندري طوفان یا هریکان ځپلی دي. اټکل کېږي دا طوفان اوس مهال په مستقیم ډول د امریکا د متحده ایالاتو د فلوریدا ایالت خواته روان وي. د سره صلیب چارواکو پرون ویل ایرما طوفان په بربودا ټاپو کې تقریبا ټولې ودانۍ یا نړولې یا زیانمنې کړي، او په پورتوریکو کې د امریکا د قلمرو جز د شاوخوا 1,000,000 وګړي له برېښنا بې برخې شوي. ایرما همداراز په کارابین سیمه کې تر دې دمه 9 کسان وژلي او د ویرجن ټاپوګانو انګویلا او سنت مارتن په ګډون د برېټانیا او د فرانسې څو ټاپوګانی سخت زیانمن کړي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې د هریکان ایرما به نن ناوخته د کیوبا پر لور حرکت وکړي. او د کوزوو ولسمشر د ملیشو پخوانی قومندان راموش هاردینای د معزف صدر اعظم په توګه نوموالی او د حکومت د سپارلو دندې ورسپارلې ده. ولسمشر هاشم داچی غواړي له دې لارې په کوسوو کې لیوی میاشت راهیسې پیل شوی سیاسي کړکېچ ختم کړي. هاردینای ته د معزف صدر اعظم دنده لنډه موده وروسته له هغه ورکړل شو چې د کوسوو د دیموکراتیک ګوند یو غړی کادري ویسیلی د پارلمان د مشر په توګه غوره شو. هاردینای د کوسوو د خپلواکۍ د جګړې ګډونوالو او په 2015 کال کې هم د لنډې مودې لپاره د صدر اعظم په توګه غوره شو، خو وروسته یې له دندې استعفا ورکړه او د پخوانۍ یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو د جنګي جرایمو نړیوالې محکمې ته حاضر شو. نوموړي له دې کمیت خبر اته وخیست برات وخیست خو په 1999 او 1999 کلونو کې د کوزوو د جګړې پر مهال د قتل او شکنجې په تورونو له هم د سربیا د حکومت تر تعقیب لاندې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه سهارنۍ مجله کې اوري چې په پام کې د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د یکشنبه پورس په نوې ډیلی کې جوړه شي.
نشست های شورای مشارکت استراتژیک افغانستان و هند باید هر سال یک بار برگزار شود که در او همکاری های هر دو کشور در ساحات مختلف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
جرمنی د روسیه او بلاروس په پلان شوی او پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو پوځیانو د شمیر په اړه شک څرګند کړي. د ژوند رنگونه هم در تخبرو
د شي کې سبکارم نه دي چې دا ټول دنیا پر یو خوا دی، زه پر یو خوایم، سرمایه نه لرم، پیسې نه لرم، په دا کور کې ناشتم، دلته کې یو شی رالی، د څه شی رالی جوړوم.
زل بیا سلام او سهار په خیر. تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. په پام کې ده چې د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د یک شنبه پورس په نوې ډیلی کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت موافقه په 2011 کال کې لاسلیک کړه. احمد تکلو په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا په غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه بحث او غور وشي. دا غونډه د افغانستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د نوي ډیلی په قربتوب د یک شنبه په ورځ جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
نشست های شورای مشارکت ستراتیژیک افغانستان و هند به تحسیه
د افغانستان او هند استراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د استراتیژیک مشارکت له هغه موافقه سره سم چې په 2011 کال کې لاسلیک شو په کال کې یو ځلې جوړیږي، چې هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه غور او بحث کیږي، او په دې برخه کې پرمختګونه او د هغو پروژو په وړاندې چې د دې موافقې لمخې باید عملی شي پرته ستونزې سیړل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره سبا هند ته روانېږي. په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او نورو برخو کې د افغانستان او هند همکاریو د زیاتېدو او پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت موافقه د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د هند د هغه مهال صدر اعظم منموهن سنگ لاسلیک کړه. هند له افغانستان سره له لویو مرستندویو هیوادونو څخه دی او د راپورونو له مخې په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. په پلازمینه بلکې د ملي شورا نوې ودانۍ او په هرات کې سلما بند هغه لوی پروژې دي چې هند له افغانستان سره د مرستو په لړۍ کې رغولې دي. د هیواد همدراس پروسه کل د افغانستان له هوایي ځواک سره د 3 هلیکوپټرو مرسته هم وکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له کابل سره د نوې ډیلی د مرستو ستاینه وکړه او ویل چې متحد ایالات به له هند سره همکاریو ته دوام ورکړي. په دې ستراتیژۍ کې چې 13 میاشت اعلان شوه، د هند پخوانی سیال پاکستان د افراطي وسلوالو او تروریستانو ځاله بلل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ورمورز لخپل پاکستانی ساری خواجه آصف سره ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو وزیرانو موافقه وکړه چې د روان سپتمبر میاشتې په وروستیو کې به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې سره وګوري. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي خواجه آصف په دې ټلیفوني خبرو کې وویل اسلام آباد له کابل سره اړیکو ته په مهمه سترګه ګوري او چمتو دی چې په امنیتی، سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزيتي برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. څارونکي او افغان چارواکي له افغانستان سره د همکاري په اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونو ته تل د شک په سترګه ګوري او وایي چې اسلام آباد له دې مخکې هیڅ کله له کابل سره پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتست زموږ پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې هم اوریدلی شي. د سواد زده کړې موینیت وایي حکومت د سواد د کچې د لوړیدو لپاره اراده نه لري او ډیری پیسې په خیالي پروګرامونو لګول شوی. د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موین سردار محمد رحیمی د پنځمې پورس د لیک لوست نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډې ته ویل د هر کال د نالوستو یا بې سواد شمیر د 200,000 ماشومان اضافه کیدلو یو بل اندېښنه ده. ښاغلی رحیمی د پوهنې وزارت لوري هغه معیار تر رسیدل چې تر 2000 میلادي کال باید 80% افغانان با سواد شي ممکن و نه. بله، حدیث پردې ساو نور جزئیات.
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موین پر مرستندوی بنسټونو او حکومت غا کوي چې د هغو سنزو د لمنځوړلو لپاره اقدامات وکړي کوم چې لامل خلک په دغه هیواد کې د سواد له زده کړې محروم پاتې دي. د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موین محمد سردار رحیمی د پنځشنبه په ورځ د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل ک پیسې د خیالي پروګرامونو پر ځای د سواد زده کړې د پروګرامونو په لوړېدو مصرف شي تر ډیره په دې برخه کې سنزې هواري شي. د خاغلی رحیمی په خبره د تعلیمي نصاب نه موجودیت د معرفت په پروګرامونو کې د سواد زده کړې ته لومړیتوب نه ورکول او د تعلیمي نصاب نه معیاریتوب د سواد زده کړې په وړاندې جدي ستونزې دي.
علاوه بر 10 میلیون د سواد کې ناشیه 14
دی وی د څلورو لسیزو جګړو لکبله د 10 میلیون بې سوادانو د موجودیت سربیره هر کال 200,000 ماشومان له زده کړو بې برخې کیږي. موږ د پوهنې په وزارت کې د بودیجې ستونزه لرو. هغو مرکزونو او پروګرامونو ته چې د پیسو د مصرف اړتیا یې لري پیسې نه ورکول کیږي ځکه چې یو مافیایي بانډ جوړ شوی. دغه بانډ تر دې دمه خیالي پروګرامونو ته تر 200 میلیونو ډېرې پیسې ورکړې دي. بېوزلی، تاوتریخوالی، ناامنی او اداري فساد هغه ستونزې دي چې د سواد زده کړې د موینیت په خبره له عمله خلک په دغه هیواد کې د سواد له زده کړې محروم پاتې دي او د دغه ستونزو د حل لپاره د حکومت اراده حتمی ده. د سواد زده کړې موینیت موندنې ښیي چې د مهال په هیواد کې 10 میلیونه وګړي د لیک لوست له نعمته بې برخې دي چې ډېری ښځې دي. د دې موینیت د چارواکو په خبره د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي چې تر 2000 میلادي کاله د لیک لوست کچه باید 1.5 سلنه ته پورته شي. خو د سواد زده کړې موین چې د بودیجې د نه موجودیت او دغه موینیت پر وړاندې شته ستونزو ته په کتو دوی نشي کولای دغه هدف ته ځان ورسوي. خو آیا پر اختیا هم د پوهنې وزارت بودیجه په خیالي پروګرامونو کې مصرف شوی او د پوهنې وزارت د سواد د کچې د لوړیدو لپاره څه پروګرامونه لري؟ کڅنګه د دغه وزارت د نشراتو مسول کبیر حقمل دغه پوښتنه ځواب وي
چې زموږ پروګرامونه دی وزارت دی او مشخص پلان مخې برنامه دي کیږي په داسې شرایطو کې زینو پروژو ته پیسې وي زینو ته نوي ځکه چې موږ هم هغه کلیاتو کې چې کومه غټه پروژه بودیجه په کار ده هغه موږ ته نه راکول کیږي.
د سواد زده کړې معینیت له افغان او نړیوال بنسټونو غواړي چې د سواد زده کړې پروګرامونو ته لومړیتوب ورکړي. دغه معینیت دغه شان له خصوصي سکتور څخه هم غواړي چې د سواد زده کړې په برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
تازه دی رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله از صفی الله ستانگزی او قادر جلالوف په تخنیکی همکاري اوري. اوس هم د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې ته غوږ دو چې فریبا ظاهر دغه مطبوعات کتلی.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د افغانستان د جګړې په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو یو پخوانی قرارګاه بیا وکارول سو. ورسپانه د یو شمیر سرتیرو له قوله لیکلي چې ځینې امریکایي سرتیرو د هلمند څو نه آرام ولسوالۍ په تنګ کې یو پخوانی قرارګاه بیرته فعال کړه. فیدلرز گرین قرارګاه لومړی ځل په 2009 کال کې جوړ شوی و. څو په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د دوبې په عملیاتو کې هلته توپخانه ځای پر ځای سي. اوس د امریکا درې سوه کسیز قوه په هلمند کې له دغې قرارګاه څخه د افغان ځواکونو د روزنې لپاره کار اخلي. واشنگتن پوسټ په یو بل مطلب کې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې واشنگتن 3500 تازه دمي سرتیري افغانستان ته لیږي. له دغو ځواکونو سره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټولیز شمیر 4500 ته ورسیږي. ورسپانه لیکي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تیر اونۍ خبریالانو ته ویلي و چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو امر یې لاسلیک کړی دی، خو ویلي و تر څو چې کانګرس ته په دې اړه معلومات ورنه کړي څه نه وایي. ورسپانه زیاتوي نوموړي د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای د چهارشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا د کانګرس له غړو سره ولیدل. واشنگتن پوسټ لیکي هغو چارواکو چې د دغو سرتیرو د شمیرې په اړه یې خبرې وکړې د نومونو له ښودلو ډډه وکړه. ورسپانه زیاتوي دا معلومه نه ده چې د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې به د دغو سرتیرو ماموریت څه وي او تر کله به دا ماموریت مخته وړي. واشنگتن پوسټ زیاتوي د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې دغه ستراتیژي د جګړې په ډګر پورې تړلې ده او کوم زماني مهالویش نه لري. ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې د پاکستان په وړاندې به یې دریځ تروریستانو ته د پناه ورکولو له کبله لا سخت سي. واشنگتن پوسټ دغه راز د ولسمشر ټرمپ له قوله لیکي امریکایي ځواکونه به د نوې ستراتیژۍ د عملي کېدو لپاره د اړتیا وړ وسایل او نوي جنګي مقررات ولري. ورسپانه د امریکایي چارواکو له قبل دا هم وایي د جنګ دغه نوي مقررات شای امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې وسلوال طالبان په هر ځای کې په نښه کړي، ان که هغوی په مستقیم ډول افغان ځواکونو ته کوم ګواښ هم نه وي.
ازادي راډیو ته غواګیست. په فراه ولایت کې کابو څلوېخت بابا ښوونځي د نوي تعلیمي کال پر رسیدو سره تړل شوي. اړوند چارواکي وایي دغه ښوونځي د ناامنۍ له وجې دغه ولایت په ولسوالیو کې تړلي پاتې دي. دوی وایي هڅه کوي دغه ښوونځي د قومي مشرانو په مټ بیرته خلاص کړي. نور جزئیات د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د امنیتي ګواښونو له امله کابو څلوېښت بابا ښوونځي په فراه ولایت کې زده کوونکو پر مخ تړلي پاتې دي او همدا شنه تر شپېته نور ښوونځي بیا ودانۍ نه لري. د فراه ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد صابر فاروق دغه څرګندونې د نوي ښوونیز کال په پرانیست غونډه کې وکړې. دغه په خبره که څه هم د فراه ولایت پوهنې ریاست لاسته راوړنې ډېرې دي، خو بیا هم دلته د پوهنې په وړاندې ډېرې ننګونې شتون لري. دغه په خبره هڅه کوي د قوي مشرانو په مرسته سره تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیزي.
متاسفانه هنوز هم بیش از 40 مکتب ما بند
دي. له بعد د مرغه اوس هم کابو زموږ څلوي ښوونځي چې ډیره برخه د انجنیر دي د نامنوي له امله تړلي دي او دا زموږ لپاره ډیر ناسم خبر دی چې په ویشتمه پیړۍ کې زموږ د زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي پاتې دي او همداشان زموږ کابو یو سر شپېته نور ښوونځي بیا ودانۍ نه لري چې دا بله لویه ستونزه ده. له بلې خوا د فراه ولایت ولایتي شورا هم وایي چې د تړلو ښوونځیو د خلاصون لپاره چکوی. د فراه ولایت د ولایت شورا مرستیال خیر محمد نورزی وایي چې قوي مشرانو از پنجره باید د تړلو ښوونځیو د خلاصون او همداشان د پوهنې ریاست سره په نورو برخو کې پوره مرسته وکړي.
معرف او د علماو ودیو ته باید ولس حکومت ټوله باید توجه وکړي. ودیو ته باید احترام پرېږدي. ودیو سره باید همکاري وکړي. که غواړي چې وطن جوړ شي باید دغه دوه ادرس سره
په همدې حال کې د پوهنې ریاست ځینې ښوونکي بیا د نوي ښوونیز کال په پیل کې دولت غواړي چې د دې ژوند ته دې پام وکړي. استاد حمیدالله رحماني په فراه ولایت کې وطن ښوونکی وایي تر څو چې د ښوونکو ژوند ته پام ونه شي د ښوونې او روزنې کیفیت نه شي لوړېدلی.
شباب کیفیت شوال او روزنه از موږ د بچیان لپاره زمینه سازي.
په فرا ولایت کې 318 شونځي شتون لري چې له دې جملې څخه 26 په شونځي د فرا ولایت په نام ولسوالۍ بکوا بلابلو خاکسفید او پرشروت کې تړلې دي. همداشان 3800 تنه شونکي کابو 1000 زده کوونکو ته په دغه ولایت کې ښوونه او روزنه ورکوي. کسان د دولت وسوال مخالفانو مخکې له دې ویلي وه چې په شونځیو کار نه لري، خو ویل کېږي د شونځیو د تړلو اصلي علت په فرا کې نامنی ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیکا د ګومل د جګړه ځپلې ولسوالۍ بې ځایه شوي اوسېدونکي له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي د جګړو له کبله د کور توکي سامانونه او هر څه پاتې شوي او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. بل لور ته د پکتیکا چارواکي هم د ګومل ولسوالۍ اوسېدونکو ستونزې تاییدوي او په دې برخه کې د مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي. نجیب الله الوخیلا په دې اړه تفصیل.
د پکتیکا ولایت د ګومل له جګړه ځپلې ولسوالۍ څخه اورګون او سروبي ته کډه شوي خلک وایي چې د ژوندانه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په ګومل کې د کور توکي، ګاډي، څاروي او هر څه پاتې شوي او یوازې ځانونه، ښځې او ماشومان نسبتا امن سیمو ته رسولي دي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن آزادۍ راډیو سره خپلې غوښتنې داسې شریکوي.
خالي د سرپناه غم راخښتې ده د وړ کې د خپل سرونه را خلاص کړي د شج وړ کې اتیب کو دا خالص باندې بنګان راغلی نور یت ار شی پات څه د کومک وکي سلاي د مور یو سرپناه خیمه راکی لا څه د کریي هغه پیسې راکی سلا ټول دغه سترټیرو لاندې پراته.
د ګومل ولسوالۍ څخه راکړې شوی خلک خپل هغه خپلوانو او دوستانو ته هم پاندېخنه کړي چې تر اوسه د جګړې په سیمه کې ایثار دي او هلته د ځای پر ځای شوی ماینونو لویری د وتلو لارې نه لري. د ګومل د بې ځای شوی یو تن مشر وایي
دومره سخت شرایط را باندې تیر شوي دي چې ښځې، ماشومان هر څه مو ورجننده شي ایستلې دي. سرپناه نه لرو، هلته چې کوم خلک پاتې دي نشي راتللی. چرچ طرفه چې کومه د مینونه دي چارواکو ته، مؤسساتو ته، دنیاوالو ته دا موږ خواهش کوو چې موږ سره د کومک وسي، ځکه چې دا حکومت مور او پلار ده. مور او پلار چې بچی غمونه کې نو بچای بل کومه ورجانه سرپناه پیدا کی، کومه نه مړی پیدا.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي هم د ګومل ولسوالۍ د بې ځای شوي کورنۍ ستونزې مني او اندېښنه څرګندوي که چیرې هغوی سره لازم مرستونه شي نو خایل سخت ستونزو سره مخامخ شي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي چې
د ګومل د ورستیو جنگونو له امله سروبي او ورګون ته د ګومل خلک راکړه شوي دي، بستر پناه دي. څه چې موږ په وسه موږ ورسره کوو او دومره ډېر موږ په لاس کې څه نه لرو چې موږ ټولو کورنیو ته د دوی د اړتیا وړ توکي برابر کړو، نو هیله مو له مرستندویو ادارو دا ده چې راشي بې ځایه شوي له نږدې وګوري، ډول ډول مرستې ورسره وکړي، که نه کېدلی شي دوی د بد برخلیک سره مخامخ شي.
یاد دې وي پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې پراخ او لیرې پروت سرحدي ولایت دی چې د پاکستان، د بلوچستان او ځینو قبایلي سیمو سره اوږده ګډه پوله لري. د ګومل ولسوالۍ په وروستیو اونیو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو د سختو جګړو شاهده وه. یاده ولسوالۍ کې که څه هم جګړه شته خو افغان ځواکونه وایي چې اوس دوی پر حالاتو برلاسه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتل چې جرمني د روسیې او بیلاروس په پلانچوي پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو پوځیانو د شمیر په اړه شک څرګند کړي او فرانسه بیا وایي روسیه د نړیوالو د ویرولو ستراتیژي کار اخلي. روسیې ویلي د تمریناتو کې نږدې 10,000 سرتیري ګډون کوي. د نړیوالو قوانینو له مخې په هغو پوځي تمریناتو کې چې له 10,000 زیات پوځیان ګډون وکړي باید نړیوال څارونکي هم حاضر وي. تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
جرمنی وایي روسیه غواړي څه باندې 100,000 سرتیری د تمریناتو لپاره د ناټو د ختیځو پولو خواته واستوي، خو روسي چارواکو ویلي دي چې دا تمرینات دفاعي اهداف لري او یوازې 10,000 سرتیری ګډون پکې کوي. روسیه په پام کې لري چې د روان سپتمبر میاشتې له 14 نیټې تر شلمې پورې له بیلاروس سره د زاپد یا لویدیز په نوم ګډ پوځي تمرینات وکړي. دا پوځي تمرینات په بیلاروس، بالتیک سمندرګي، د روسیې په لویدیز او کالیننګراد ښار کې چې له روسیې لرې د بالتیک سمندرګي پر غاړه د لیتوانیا او پولانډ د قلمرونو ترمنځ پروت دی بلند شوی دی. د جرمنی دفاع وزیر اورسولا وان دیر لین پرون د استونیا په پلازمینه تالین کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو لغونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې روسیا غواړي د دې تمریناتو په وسیله خپل زور او وړتیا وښیي. میرمن لین له خپل فرانسوي ساري فلورنس پارلی سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل هغه څوک چې په دې کې شک لري په دې پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو شمیر ته دی وګوري چې له سلو زرو اوړي. د فرانسې دفاع وزیر ښاغلی پارلی ګډې خبرې غونډې ته وویل روسیا نړیوالو ته د خپل زور د ښودلو او ویرولو څرګنده ستراتیژي لري. پارلی خبرداری ورکړ چې د بالتیک پر هیوادونو یا پولنډ هر راز حمله به پر امریکا او د ناټو پر غړو حمله وګڼل شي. که څه هم د بالتیک هیوادونو د دې تمریناتو په اړه چې د راپورونو له مخې د اصلي ګډونوالو شمیرې د رسمي ارقامو په پرتله خورا لوړ دی اندېښنه ښودلې وه. خو د ناټو عمومي منشي ویلي و چې ناټو په دې تمریناتو کې د 10,000 پوځیانو د ګډون تمه لري. رویټرز خبری آژانس په دې اړه په یو راپور کې وایي چې 10,000 یا له هغه زیاته شمیره په پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو سرتیرو لپاره قانوني مشکل نه لري. خو آژانس زیاتوي چې په دې صورت کې باید نړیوال څارونکي هم پکې حاضر وي. مګر که دا شمیره 10,000 یا له هغه کمه وي د نړیوالو څارونکو ګډون پکې نه حتمي کیږي. په همدې حال کې د کړکیچ د کمولو لپاره د هڅو د یوې څرګندې نښې په توګه ناټو وایي چې د ناټو جنرال پیتر پاول د روسیې له یو جګپوړي پوځي چارواکي والیری ګراسیموف سره کتلی دی. ناټو په یو بیان کې وایي چې دا کتنه د روسیې او ناټو ترمنځ په پوځي برخه کې د مفاهمې د دوام او د ګډو ګټو نښه ده. روسیا تور لګوي چې ناټو د سړې جګړې د محل په څیر د دې هیواد سرحدونو ته نږدې پوځي ځواکونه پیاوړي کوي. خو ناټو وایي چې د خپلو هغو غړو د ګټو ساتنه کوي چې له روسیې سره ګډې پولې لري. ناټو وایي چې د هیوادونه د کریمیا له نیولو او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون پالو څخه د روسیې له ملاتړ وروسته د مسکو له اقداماتو څخه اندېښمن دي.
اوس هم د مهم خبرونو د لنډیز وار رسیدلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څیړنې بهیر پای ته رسیدلی دی. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوري اووه کسان وژل شوي دي. د میدان وردک پولیس ادعا کوي چې په تیرو څو میاشتو کې له سلو زیات طالبان په پوځي عملیاتو کې وژلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یوه لاره ده، خو د هیله څرګنده کړه چې دې کار ته اړتیا پېښه نه شي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د کارابین سمندرګي په شاوخوا کې د پرتو هیوادونو 2,000,000 وګړي د ایرما په نوم سمندري طوفان یا هریکان ځپلي او د کوزوو ولسمشر د ملیشو پخوانی قماندان راموش هاردینای د موظف صدر اعظم په توګه وټاکه.
د ژوند رنگونه
تاسو مې نوم راته وای
نوم مې پردل دی.
د کوم ځای اوسیدون کای اوس چیرې اوسېږي؟
اوسېتون غي د المندیم.
تاسو کار چه کوي؟ یعنی کارم لری ک ټول ورځ کور کې استي؟
د شي کسب کارم نه دی چې دا ټول دنیا پر یو خوا دی، زه پر یو خوا يم. سرمایه نه لرم، پیسې نه لرم، په دا کور کې ناشتم. دلته کې یو شی رالی، د څه شی رالی جوړوم او کنه رالی قرار ناشتم. بازار کې واس نه لرم، بازار کې پیسې نه لرم چې لار سم دکان ورسم کرا کین.
دا چه کار دی؟
دا الله بسازي اینګری دا دا کسب دی.
تاسو خو چه عمل ناشتم؟
عمل لرم.
چه عمل؟
تاریخ عمل لرم.
څو کال کې چې تاریخ مو تادي؟
د طالبانو په چای چې او په هغه وخت کې مو تات سول.
ولې مو تات سوې؟ چې مشکل لرم؟
خو دا غو مشکل و چې پر ډاګ ناس ولم څوک نه و. ژوندګي مخ خراب و. دا غو عبد الله سمي دا مو تات سول مو تات سول.
کله د غوخت چې تداوی دی وکي چې بیرته خشي؟
خود تداوی مې کړی وای خصه وای وای خو زه خوشاله ولم. اوس اوس په دغه حال کې بیا نه يم خوشاله چې نو دلته په کور کې زه ولاړ سم شپاخانه ته ولاړ سم. دلته مې کور بچیان دلته مرسي د لوږې د لاسه. دا خو داسې زه بیا نه سم کولای. داسې بیا کولای سم چې زما کور ته زما ژوندګي ته هر شی راکړي، هر شی کومک وکړي. زم کنه ولاکه ولاړ سم چې په فکر سره په دا یو پچکاري د دوی زما شکېش.
او کله کله کنه څوک چې نشه کوي چې درته ون رسي بیا غوسام کوي غوسه کوي اولادو ته
بدن مدن ټول وطن دا صورت مراد ګرد خوک سي دا پښې خوک سي چې به نس کوم نه دغه عمل چې نه وکم ابره مې پښې صورت بدن ګرد د خوش سي درد وکي خوږیږي بره
اوس څه غوښتنه لرئ څه ویل لرئ دولت نه چې تاسو باید دغه نشې نه لرې شئ څرنګ کومک در سره وکړئ تاسو تداوي یو ځای ته لاړ شئ چې تداوي مو شي سم کار وکولی شئ
خود یې کولی شئ چې په شرط چې موږ په موږ کې ری ووي په موږ کې پر موږ باندې رام وکړي او چې رام نه وکړي بره نو چې دلته بچیان مې وژي کور مې وژي نو بیا زه چې شفاخانې ته لاړ شم زه څه وکړم دلته خپل کوچنیان نسم لیدلی
کله تلای نه
شفخانې ته یو وخت کې تلای مسافری ته لاړلم مزار کې په مزار کې مې اتله سورج خزان بستر کې ادر ته چراو و تل ماغه کې سوا غي حساب سره
بس ډیره مننه
تای دی بچا
قدر منوریدونکو پام دې سره رسیدو د پروګرام پای برخه ته